آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجری شمسی کال د جوزا دریمه ده چې د 2014 میلادي کال د مئی د 23 نیټې سره سمون خوري په واشنگتن کې د ماخوستن 8 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د مهمو خبرونو غټ ټکی
پاکستان وایي د امریکا د بی پیلټ الوتکې برید د پاکستان د حاکمیت سرغړونه ده د عراق پوز وایي چې د داعش ډلې نه د فلوجې د ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیلوي او امریکا وایي چې هوایي امنیت د لا نورو سختولو لپاره اقدامات کوي
د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې عراقي چارواکي وایي چې ډېر ژر به له داعش نه د فلوجا د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي روغتیایي چارواکي وایي چې په کونړ کې سیارو ټیمونو په ځینو ناامنه سیمو کې هم ماشومانو ته د پولیو واکسین رسولی دي د امریکا خارجه وزارت د مصري استادانو په مرسته د یو جامع پروګرام له مخې په امریکایي ښوونځیو کې شاګردانو ته اوس عربي زده کوي په دې اړه به یو رپورټ واورئ د طالبانو په مشر مولا اختر محمد منصور باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د مرګانې حملې په باب د نیوزویک مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه هم مه هیروئ لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واورئ
السلام علیکم پاکستان ویلی دی چې د پاکستان په خاوره د شنبه پورس د امریکا د بی پیلټ الوتکو حمله د پاکستان د خاورې د بشپړتیا نه سرغړونه و پام وکړئ په کابل او واشنگتن کې د رویټرز د خبري اجنس خبريالانو میرویس هارونی او فیل سټیورت رپورټونو ته چې سید سلیمان شاید تاسو دراوروي
د رویټرز خبري اجنس پرون د یک شنبه پورز نه وخته رپورت ورکړ چې پاکستان د امریکا متحده ایالات په دې تورن کړی دی چې د افغانستان د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژلو لپاره چې د شنبه پورز هوایي حمله کړې وه د پاکستان د خاورې د تمامیت او بشپړتیا نه سرغړونه وه اجانس وایي چې په 2011 میلادي کال کې په ایبټ آباد کې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو په نیت د پاکستان خاورې ته د امریکایي قواو د ورننوتلو وروسته دا وروستۍ حمله تر ټولو غټه حمله وه چې امریکایي قواو په پاکستان کې دننه سرته ورسوله پاکستان دا هم ویلی دی چې د متحده ایالاتو حکومت صدر اعظم نواز شریف ته د دې حمله په اړه د مخکې نه اطلاع نه ورکړي او نواز شریف په لندن کې خبري اعلان ته ویل چې دا حمله د هغه په وینا په ښکاره توګه د پاکستان د خاورې د بشپړتیا نه سرغړونه وه له بلې خوا د افغانستان حکومت پرون ویل که د ملا اختر محمد منصور وژل تصدیق شي د طالبانو د مشرانو ترمنځ به د قدرت د نیولو لپاره د مبارزې د پیل کېدو سبب شي د رویټرز اجانس وایي چې د تیرې یوې نیمې لسیزې په موده کې په افغانستان کې د طالبانو په ضد د امریکایي قواو د دوامدار عملیاتو باوجود د طالبانو پاڅون اوس هم په خپل حال پاتې دی
خبرونو ته ادامه ورکوو ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر څېړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې بان کی مون پرون په دوحې کې د ولسمشر غني سره د کتنې په مهال د سولې د پروسې په برخه کې د افغان حکومت له اقدام نه ملاتړ کړی دی په عراق کې پوز وایي چې هغوی د فلوجه ښار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کوي د فلوجه ښار د اسلامي دولت ډلې شاوخوا د 2 کلونو د مودې نه نیولی دی د فلوجه ښار د بغداد نه 50 کیلومتره په واټن کې دی د عراق د صدراعظم حیدر عبادی ویان په دې حکله سندي ویلي چې دغه عملیات به کله شروع کوي خو دغه بیان دا څرګنده کړه چې هغوی به اول د فلوجه په سیمه کې عملیات کوي او بیا وروسته به د موصل په ښار کې عملیات کوي د موصل ښار هم د اسلامي دولت د ډلې د کنټرول لاندې دی د عراق د پوز ویان په خپله وینا کې وویل چې ساسو زامن چې د پوز اتلان دي د نوي فتح لپاره تیار دي د امریکا پوز چې په عراق کې په زرګونو تنه سلاکاران لري چې دغه هیواد د پوز سره کومک وکړي هغوی وروزي غواړي چې د عراق پوز لومړی په موصل کې عملیات وکړي او د هغې وروسته د فلوجی خار ته پرمختګ وکړي. د موصل او فلوجی نه په زرګونو تنه خلک کړه کولو ته مجبور شوي دي. د عراق حکومت وایي چې هغوی به د غسمې د اسلامي دولت د ډلې نه بیرته نیسي او خلک به بیرته خپلو کورونو ته لیږي. واشنگتن د تیرې اونۍ د مصر د الوتکې د مدیترانې اوبو ته د غورځېدو د پیښې نه وروسته په امریکا کې د الوتکو د هوایي امنیت مسلې ته پام زیات کړی دی. د مصر په الوتکې کې چې د پارس نه قاهرې ته روانه وه، شپږ شپېته تنه مسافر ووژل شول. لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې دغه الوتکه ولې غورځېدلې وه. په امریکا کې د کانګرس غړو غوښتنه کړې ده چې په هوایي میدانونو کې د خلکو د تلاشۍ پروسه دې بهتره او ګړندۍ کړي او د تلاشۍ وسایل دې نور عصري کړي. د مصر د الوتکې د غورځېدو پیښې په امریکا کې اندېښنې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د هوایي ډګرونو د امنیت ساتنې د پروسې په هکله خلک شکایت کوي چې ډېر زیات وخت نیسي. د کانګرس ځینې غړي د دغې پیښې پړه د اسلامي دولت په ډلې اچوي. په آسټرالیا کې د لومړیو رایو شمیرنې نه داسې ښکارېږي چې د خلاصې ګوند کاندید ناربرت هافر او آزاد کاندید الیگزینډر وینډر بیلن ترمنځ سیالي ډیره سخته ده. نن دوشنبه په ورځ به دا واضح شي چې څوک د نورو نه مخکې دی. لا تر اوسه پورې د لسګونو زرو رایو شمیرنه دوام لري. تر اوسه پورې د رایو د شمیر په اساس د خلاصي ګوند کاندید هافر 55.9% رایې ترلاسه کړې دي. د یادونې وړ ده چې د هغه ګوند په آسټرالیا کې د مهاجرت سخت مخالفت کوي. وینډر بیلن چې آزاد کاندید دی 48.1% رایې وړې دي. په لیبیا کې د اوبو د سارنې امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 850 تنې د سبراتا په غربي ښار کې د سمندر د لارې اروپا ته د اوړېدو د کوشش په وخت نیولې دي. په لیبیا کې د اوبو د امنیت یو مامور ایوب قاسم وویل چې دغه مهاجر د افریقایي هیوادونو اتباع دي او په دغو کې نه او یا ښځې او یولس تنې امیدوارې دي. په دې برسیره په مهاجرینو کې ماشومان هم شامل دي. دوی د ربړ په کښتیو کې لیبیا ته راغوښتي دي او اروپا ته د سمندر د لارې د تګ کوشش یې کاوه. لیبیا د افریقایي هیوادونو نه اروپا ته مهمه د اوړېدو یوه لاره ګڼل کیږي. قاچاقبران اکثره د دغې لارې نه خلک اروپا ته د سمندر د لارې انتقالوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري دلتا زمونږ په سټډیو غانو کې د مخستان اته بجې او اته دیرش دقیقې کې د عراق حکومت ویلې دي چې ډېر زر به د فلوجه د ښار د بیرته نیولو لپاره نظامی عملیات پیل شي. دوه کاله کېږي چې په دغه ښار باندې د داعش قبضه ده. د امریکا غ خبریال کین بریمر یو رپورټ رالیږلی دی چې خلاصه یې تاسو ته اورول کېږي.
د عراق د صدر اعظم حیدر الایوادی و نتاق دا ندی ویلی چې کله به د فالوجی د خار پلوری چې د عراق لوی دسته په 50 کیلومتره کې پروت ده د حکومتي قواو پرمختګ شروع شي. لکن د عراق د حکومت د وی اعلامیه نه دا سرګندګی چې عراقی قواو به د موصول په ځای د فالوجی د خار پلوری پرمختګ پیل کاندي. موصول د عراق دویم دوی خار ده او په هغه هم د اسلامي دولت ملیشو خپل قبضه ټینګه کړې ده. په عراق کې د امریکا په سونو نظامی مشاورین او روزون کې چې د هغه ملک د قواو سره مرسته کوي د غوړګنی چې اول باید عراقی قواوې د موصول د خار په لوري پرمختګ وکړي. مګر د عراق قوي ملیشا چې د فالوجی خار ته نږدې ځای په ځای شوي وي حمله ته ځانونه چمتو کوي. د عراق د بدر د ملیشو یو نتاق هم ویل دي چې د فالوجی نظامی عملیات به ډیر زر شروع شي. د عراق د مشترکو نظامی عملیاتو قومندان د فالوجی د خار د ملکی خلکو نه غوښتي دي چې دا خار نه اوزي او دا به ممکن د هغه خار په لسګونو زره خلک دې ته مجبور کړي چې د فالوجی د خار نه وتښتي. هغه په خپل دغه خبرداري کې ویلي دي چې زه د فالوجی د خلکو نه غواړم چې محفوظ سیمو ته لاړ شي. له بلې خوا د مشترکو نظامی عملیاتو دغه قومندان یحیی رسول د عراق دولتي تلویزیون ته هم ویلي دي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د فالوجی د خار د آزادولو عملیات پیل شي. راپورټونه وایي چې په لسګونو کورنۍ د فالوجی د خار نه وتلي، مګر د عراق مامورین بیا وایي چې د اسلامي دولت یا د داعش ملیشو د هغوی د تګ مخه بنده کړې ده. د بشر د حقوقو د سارنې ډلې د دې خبرداري هم ورکړې چې په تیره میاشت کې د فالوجي د ښار اوسیدونکو په کافي اندازه خوراکي مواد نه درلودل او هم هلته د اجناسو نرخونه ډیر زیات جګ شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د روغتیاي چارواکو په وینا د کونړ په ولایت کې د پولیو سیارو ټیمونو د هغه ولایت په یو شمیر هغو سیمو کې هم ماشومان وقایه کړي دي چې امنیت یې خراب دی. پام وکړئ په دې باب زموږ د خبریال ذبیح الله غازی راپورتا چې د اسد آباد نه رالیږلی دی.
د ختیز کونړ روغتیاي چارواکو ویلي چې د پولیو پر وړاندې د مبارزې ترانزیټي ټیمونو په دغه ولایت کې د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې ده. اوس مهال د کونړ په نږدې ټولو ولسوالیو کې هغه سیمو ته د لویو لارو ټیمونه ګمارل شوي چې د کمپینونو پر مهال پکې کوچنیان له واکسینو محروم پاتې کیږي. د دغه ولایت شیګل ولسوالۍ کې د شلتن درې ته په ورغلي سرک د موټرو تګ راتک بیخي کم دی، خو د پولیو دوه رضا کاران هره ورځ هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي چې کورونو ته د ناامنۍ او مخالفتونو له امله واکسین نه رسیږي.
چیرنن دواتان د پاکستان کړي تقریبا متوسط ډول باندې تقریبا د شلو پورې مونږ چیرې روزانه کوو. بعض ورځ به سره شي مثال ډیر سو نبر شي شپږ ډیر شي مثال ډیر شي.
سلطان هغه سیمه ده چې روان میلادي کال په کې درې کوچنیان د پولیو ناروغۍ لاندې ستلې دي. که څه هم د پولیو په کمپینونو کې تر 15 کلنۍ ښکته ماشومان واکسین کیږي، خو د دغه ترانزیټي صحي رضاکارانو په وینا دوی ځکه تر 10 کلنیو ماشومانو ته واکسین رسی څو د نورو کوچنیانو د اخته کېدو مخنیوی وشي. ځایي اوسیدونکي د لویو لارو دغه ټیمونه مؤثر ګڼي او وایي لږ تر لږه د پاتې کېدونکو ماشومانو یوې برخې ته رسیدګي کېدلی شي.
نو دغه خو زموږ په دغه لاره باندې چې دی نو اوس داسې ډېر ربط آمد او تلګ راتګ ډېر کم کوز دی، ځکه چې دا لارې د بندولو خبرم پکې زیاته ده، خلک د زیات نزی راضي او چې کم راضي بس هغه ځکه یو ته واکسین کې ګټام ډیر ښکار دی.
خو په ورته وخت کې د کونړ د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله پزلی وای د دغه ټیمونو په ایجاد سره د پاتې کېدونکو ماشومانو کچه د پام وړ راکمه کړې ده.
دا د کلینیک ته ضرورت نه لري، دا د میزو چوکۍ ته اړتیا نه لري، په دې خاطر باندې منابع په کمې مصرفېږي، ولې مؤثریت یې ډېر دی. موږ د دې ټیمونو په ایجاد سره موږ نظر پخوا ته چې موږ یو وخت کې څلوري زره څه کم زیات ماشومان د واکسین د پوښښ نه پاتې وو، لله الحمد دغه کچه اوس تقریبا 8000 او 9000 ته راټیټ شوې ده.
هغه وایي په دغه برخه کې بریالي دي او د قومي مشرانو له لارې هڅې پیل کړي چې راسن کورونو ته واکسین ورورسي. دینی عالمانو او قومي مشرانو په ټولو ځایي اوسیدونکو غږ کړی چې خپل ماشومان واکسین کړي، کنه بچیان به ټول عمر د ګزن له سختۍ سره ملګري پاتې شي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
تاسو د اسد آباد نه د ذبیح الله غازی را لېږلی رپورټ واورېده. که څه هم چې د قانون له مخې امریکایان مکلف نه دي چې هرومرو به یوه خارجي ژبه زده کوي، خو دا وخت د واشنگټن ډي سي په یو ښوونځي کې یو مصري استاد امریکایي شاګردانو ته د عربي ژبه ور زده کوي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د تلویزیون د خبریال آرش عرباسی دی رپورټ ته چې زه سلیمان چای تاسو دراورم. په داسې حال کې چې په ځینو نورو هیوادونو کې د ښوونځیو شاګردان د خپلې مورنۍ ژبې سره کم تر کمه یوه بله ژبه هم زده کوي، خو د امریکایي ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې داسې څه نه دي ذکر شوي چې یو شاګرد ته د دې فرصت ورکړي چې له انګریزي نه علاوه بله کومه خارجي ژبه هم زده
کړي.
خو اوس د متحده ایالاتو فدرالي حکومت لګیا دی د خارجي ژبو د زده کولو په خاطر په یوه جامع عملي پروګرام باندې کار کوي. دا د واشنگټن ډي سي د ښار په هغه ښوونځي کې د امریکایي شاګردان غوږونه دي چې د تامر الشرقاوي په نوم یو مصری ښوونکی چې د امریکا د خارجه وزارت په بلنه راغلی دی هلکانو او جنکو ته د عربي ژبه ور زده کوي. الشرقاوي د خپل تدریسي اسلوب په حقله امریکا غږ ته وویل خبره په دې کې ده چې د یوې ژبې زده کول د یو کلتور او فرهنګ د زده کولو کلي ده. کله چې یو ښوونکی شاګردانو ته ژبه ورزده کوي، بهتره به دای چې د تدریس په دوران کې له داسې مثالونو نه استفاده وکړي چې هغوی ورسره بلدي او آشنایي ورسره ولري. د امریکا خارجه وزارت د ټیچرز اف کریټیکل لانګویجز یا د کلیدی او مهمو ژبو د استادانو د پروګرام لاندې امریکایي شاګردانو ته په خونځیو کې د عربي او چینایي ژبو د زده کولو په یو جامع پلان باندې کار پیل کړی دی او د مصر او چینایي د ژبو استادان رابللي دي. د ژبو نه علاوه د عربو او چین د فرهنګ او کلتور په باب لارښوونې کوي. الشرقاوی په دې اړه وویل یو شمېر شاګردانو میندې او پلورونه ماته راغلل او غوښتلې چې په دې پوه شي چې له خپلو ماشومانو سره په څه ډول تعامل وکړي تر څو چې د هغوی له فکرونو او ذهنونو نه د اسلام ضد تعصب لرې شي. دا خبره سمه ده چې د دغو شاګردانو میندې او پلورونه مسلمانان نه دي، مګر غواړي چې د دې مهم موضوع په باب د اولادونو ذهنونه روښانه شي. واشنگتن ڈی سی کی د کوکی ابتدائی خنزیب یو استاذہ میرمن فلورا لیرنمن په دې اړه خپل نظر داسې ورکړي. واقعا چې زه په دې پوخ یقین لرم زموږ شاګردان باید داسې څه زده کړي چې نړیواله پوهه او نړیوال سوچ او تفکر یې پراخ شي. کله چې شاګردان په یو وخت کې څو خارجي ژبې زده کوي نو طبیعي خبره ده چې ټول ژبې به په چټکۍ سره زده کړي. مصری استاد تعمر الشرقاوی خپل نظر داسې څرګندوي چې ما په ټولګي کې له خپلو شاګردانو سره بلدتیا پیدا کړه او د دوی مشران مې ولیدل، په عمومي توګه زما نظر د امریکایانو په اړه بدل شو. کله چې د تعمر الشرقاوی نه پوښتنه وشوه چې په واشنگتن ډی سي کې د ژوند څرنګه دی، نو هغه په ځواب کې داسې وویل: فکر کوم چې د ټولو خلکو لپاره واشنگتن ډی سي یو بهترین ځای دی. که څوک وغواړي چې امریکا وپیژني باید چې لومړی په واشنگتن ډی سي کې تجربه کړي. هر قسم خلک او د مختلفو ادیانو پیروان ما دلته ولیدل. دا واشنگتن ډی سي په ښار کې په یو جامع جماعت کې د اذان غږ دی. الشرقاوی په پای کې ویل شاید چې امریکایي شاګردان چې په ټولګي کې د عربي ژبې کومې کلمې زده کړې دي په حافظه کې به پاتې نه شي، خو حتمان با زمانوم د یو داسې استاذ په توګه د هغوی په ذهنونو کې ژوندی چې هغوی قدر او احترام کو او ما هم ورسره مینه کوله.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکایی او افغان چارواکو ویلی دی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په پاکستان کې په یو هوایي حمله کې وژل شوی دی. دا چې پاکستانی چارواکي په دې اړه څه وایي، زموږ همکار د نیوزویک د مجلې د خبریال سمی یوسفزی سره مرکه وکړه او د هغه نه معلومات واخیستل.
یوسفزی صاحب، او اوس خو په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې تصویرونه، جسدونه او همدارز د اجسادو سره پاسپورټونه هم پیدا شوي دي او تصویرونه اخیستل شوي دي او شریک شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ اوس څه ویل کیږي؟
تر اوسه پورې نه طالبانو یو رسمي دریځ غوره کړی ده او نه هم د پاکستان حکومت. مجموع کې پاکستان حکومت کله چې داسې واقع وشي د مختلف عوامل او وجې یو لدې عمل چې د خلکو قهر را پورتګي د جهادي کړیو یا د هغه مذهبي خلکو یا مذهبي تنظیمونو په پاکستان کې چې تاسو ولی امریکای ته اجازه ورکوي چې پاکستان کې دنه نبريدونه وکړي یا د وزیرستان ملګری په غیر قبایلی سیمو کې وکړي. لدې عمل دوی د ډیر وخت لپاره کوشش کوي چې دغه ډول بریدونه باندې خبرې وکړي، خو دا چې بریښ چې بل اخر په پاکستان رسمی دریز غوړه کوي، خو تر اوسه پورې چې کوم په پاکستانی مطبوعاتو باندې خبري کیږي دا چې بریښي چې دغه برید نه پاکستان ډیر با خبره نه و، ځکه چې کله په اسلام‌آباد کې برید شو، اسامه بن لادن وجل شو، یا په قبایلی سیمو کې به د القاعده وګړي وجل کېدل، نو پاکستانی قواو با غسیمه معاصره کوله او هیڅوک نه پرېښود چې د غسیمه تورسي دغه د جسدونو نو ورسته چې کوم شال پاتې کیږي یا د کارډونو یا پاسپورتونو هغه خلکو ته ورسي. خدای سي بریږي چې دلته پاکستان په علم کې دا واقع نه و، د واقع نه ورسته عام خلکو هغه چې ته ورسي دوه غوي د سیمه د غبي د اکسونه واخیستل او پاسپورتونه واخیستل او حتی پولیسو بیا د پاسپورت تفصيلات د خلکو سره شریک کړي. دغه ورسته یو ډول اوس پاکستان چارواکي ډېر تر اخلاقي فشار لاندې دي چې پاکستانی میډیا او نړیوال میډیا یو دل بیا د اسامه بن لادن د مرګ وروسته یو دل بیا په پاکستان باندې فشار اچوي چې پاکستان کې طالبان وسیږي، بلکې یوازې دا نه چې وسیږي بلکې ډیر په آرام سره ژوند کوي، په پاکستان کې پاکستانی پاسپورتونه استعمالوي او سم په ملي سرحدونو کې یاوړي او زیرا دي. نو دغه ملي پاکستان یو ډول دا وخت تر فشار لاندې دا تر اوسه پرې رسمي دریز لا نه ده څرګند کړی.
بلې دا به څه معنا ولري؟ پاکستان خو په وار وار دا خبره کړې و چې افغان طالبان په پاکستان کې نسته او په افغانستان کې دي اوس، یعنی عکس العمل به څه وي او څه فکر کوي چې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ روابط به څنګه شي؟
زه په خیال کې پاکستان په دغه وجنه کې یو کتاب تر سره کړی وي یا طالبان یو دغه مشر په وجلو کې د امریکایانو مرسته کړې، نو ممکن طالبان سره تعلقات نور هم خراب شي. په مجموع کې اوس هم د پاکستان او چې کوم دریز یا پاکستان داسې یو موقعیت لري چې ممکن په یو حد پورې طالبان سره ښه کوي، دغه په ګرځېدلو را ګرځېدلو باندې سترګې پټې وي. خو بل طرف ته چې ګورو ګڼ شمېر طالبان مشران پاکستان کې وژل شوي دي، نیول شوي دي. همدا اوس یې تر ټولو غټ مشر ملا برادر اخوند په زندان کې پروت دی. د دې وړاندې ملا استاد یاسر په زندان کې ویل کېږي پاکستان له وژل شو. د دې نه علاوه ملا عبید الله خان چې د طالبانو یو مهم مشر و هغه هم په زندان کې وژل شو. ډېر شمېر طالبان په زندانونو کې هم پاتې شوي دي. نو پاکستان پالیسي د طالبانو لپاره هم قابل فهم نه ده، کله هغوی دوی باندې سترګې پټې کړي، کله د دوی نیولو لپاره هر ډول اقدامات کوي.
بله، او څه فکر کوئ چې د پاکستان او افغانستان رابط به څنګه سي؟ آیا بې اعتمادي به تر دې لا ډېره سي؟ ولې افغانستان همیشه په پاکستان باندې تور لګی چې طالبان ساتي، طالبان تجهیزوي، راستوي افغانستان ته او پاکستان دا خبرې ردوي، اوس په څنګه سي؟ ولې د طالبان مشر په پاکستان کې وژل کیږي؟
نظم په خیال افغان حکومت په دوبره یو قوي اقتصادي او سیاسي موقف کې نه ده چې په نړیواله سطح باندې دغه وجن وروسته پاکستان باندې فشار واچي. پاکستان په خپل ډیر یو مضبوط او قوي هیواد ده، د امریکا لپاره تر ټولو مطلوب شخصیت ساتي. په 2001 کال کې تر 3000 زیات امریکایان د وجلو پلاور باندې چولو سامو بن لادن په پاکستان کې پیدا شو. خو د پیدا کېدو نه وروسته امریکایانو داسې خاص په پاکستان باندې نه کومه پابندي ولا غواره نه یو سره کوم داسې جدي برخورد وکړو. اوس فکر نه کوم چې افغان حکومت دی یا امریکا دی دغه واقع نه وروسته په افغانو او پاکستان باندې فشار واچي، ځکه چې اوس به هم ممکن پاکستان وایي چې پاکستان یو غټ ملک ته به دي کې 3 میلیون افغانان وسیږي او پاسپورتونه جوړول د ټول دنیا کې د مختلفو هیوادونو خلک د نورو هیوادونو پاسپورتونه جوړوي. نو زه فکر نه کوم چې پاکستان به ډیر داسې وخی چې یعنی دوی دا ملامتي ده، بلکې اوس به څومره افغان حکومت په پاکستان باندې الزام لګوي، پاکستان به ورته الزام لګوي چې طالبان په پاکستان کې نشته ده، بلکې افغاني طالب پاکستاني طالبان په افغانستان کې میشته او تاسو د دوی خلاف اقدامات وکړي.
مارا مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی زود کے غم دلدار مال خورا غلی زود کے غم دلدار مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی تم کم سیو سنش مارا مال خورا غلی خورا غلی چرت په خوب کې راشه مال په خوب راتل کته چرت په خوب کې راشه خو خبر نن دا صد پارا مال خوب راغله
خبر نندا صد پارا مال خوب راغلے زور کے گم دلدار مال خوب راغلے زود کے گم دلدار مال خوب راغلے تم کم سیو سنش مارا مال خوب راغلے خوب راغلے خبرے بد خوب زمانو تختو تاچ بمات ویچیارا مال خوب راغلے تاچ بمات ویچیارا مال خوب راغلے زود کے غم دلدار مال خوب
قوم کړی د مهمو خبرونو لندېستا پاکستان ویلي دی چې د پاکستان په خاوره د شنبه پورز د امریکا د بے پیلټ الوتکو حمله د پاکستان د خاوره د بشپړتیا نه سرغړونه و ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دی چې د حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک تر سیړلو وروسته به د ملګرو ملتونو اداره په دې اړه لازم اقدامات ترسره کړي په عراق کې په وزوای چې هغوی د فلوجه خار د اسلامي دولت د ډلې نه د بیرته نیولو لپاره عملیات شروع کوي د فلوجه خار د اسلامي دولت ډلې شاوخوا د دوو کلونو د مودې راهیسې نیولې دی د فلوجه خار د بغداد نه 50 کیلومتره په واټن کې دی واشنگټن د تیرې اونۍ د مصر د الوتکې د میډیټرانې اوبو ته د غورځېدو د پیښې نه وروسته په امریکا کې د الوتکو د هوایي امنیت مسلې ته پام زیات کړی دی د مصر په الوتکې کې چې د فارس نه قاهرې ته روانه وه شپږ شپېته تنه مسافر ووژل شول لا تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دغه الوتکه ولې ګرځېدلې وه په استرالیا کې د لومړیو رایو شمیرنې نه داسې ښکارېږي چې د خلاصې ګوند کاندید نوربرت هافر او آزاد کاندید الیگزینډر ونډربیلن ترمنځ سیالي ډېره سخته ده نن د دوشنبې په ورځ به دا واضح شي چې څوک د نورو نه مخکې دی دا تر اوسه پورې د لسګونو زرو رایو شمیرنه دوام لري په لیبیا کې د اوبو د څارنې امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 850 تنې د سبراتا په غربي خار کې د سمندر د لارې اروپا ته دا وړېدو د کوشش په وخت نیولې دي په لیبیا کې د اوبو د امنیت یو مامور ایوب قاسم وویل چې دغه مهاجر د افریقایي هیوادونو اتباع دي او په دغو کې نه هاویا ښځې او یولسې امیدوارې دي په دې برسیره په مهاجرینو کې ماشومان هم شامل دي
او د خبرونه په پای کې د کابل او د افغانستان د څنورو خوروند هوا حالات د نن ورځې لپاره د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخه لوړه درجه شپږش او ټیټه 14 درجه ده په جلال آباد کې د تودوخه لوړه درجه شپږش او ټیټه 15 ده په اسد آباد کې د تودوخه لوړه درجه نهش او ټیټه 18 ده په قندهار کې د تودوخه لوړه درجه شپږش او ټیټه 20 ده په مزار شریف کې تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 ده په هرات کې د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 13 ده په بامیانو کې د تودوخه لوړه درجه 14 او ټیټه 15 ده په شرنا کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 14 ده په غزنی کې نن د تودوخه لوړه درجه 40 او ټیټه 18 ده په میمنه کې د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 ده په زرنګ کې د تودوخه لوړه درجه 15 او ټیټه 25 درجه سانتیګراد ده په میدان ښار کې تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 14 ده په قندوز کې د تودوخه لوړه درجه 20 او ټیټه 20 ده او په خوست کې نن د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 20 درجه سانتیګراد اټکل شوې ده محترم اوریدونکو زمونږ لومړنی نیم ساعت سهارنی پښتو خبرونه پاتې ورسېده د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ پرونه شروع کیږي